د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم نن شنبه د 1403 هجری المریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې انسلې رښتمه د 2023 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 14 ده په لیدې سات خبرونه کوو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. یو ان سی آر پی یو تازه راپور کې چې په رون جمعه یې خبر کړی ویلي دا په سږني کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د روان 2023 کال پایله له 1500 ډیر افغانان نیولې دي. په 2023 میلادي کال کې چې پاکستاني چارواکو ناڅاپه له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ، له 10000 زیات افغانان په زندانونو کې اچولي وو چې د یو ان سی آر په وینا نږدې 6300 غیر قانوني او 4300 له 4300 ډیر نور هغه افغان کډوالو چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد درلودل. د بشري حقوقو ایرانی ټولنې حلوش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دو افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشري حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. په خبر پانه کې د دې کسانو نمونه د فراه ولایت اوسیدونکو محمد شاه اتکزای او رحیم اتکزای کودل شوی چې یو 22 کلن او بل 43 کلن وو. د خبر پانه لمخه محمد شاه او رحیم په 1401 کال کې په مشهد کې نیول شوی او د دې ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی وو. حال وش نږدې لس ورځې مخکې هم خبر ورکړی وو چې د ایران په یزد ښار کې پر دریو افغان وګړو د اعدام حکم تطبیق شو. دا کسان هم د مخدره موادو اړوند جرمونو په یوه قضیه کې په اعدام محکوم شوی وو. د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقوقو د محقق فعال نسرین ستوده میړنی ولای دی. دوی لور مهراوه خندان پرون په خپل انستاګرام پاڼه ولیکل چې پلار رضا خندان سهار مهال په تهران کې خپل کور څخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. په عین حال کې میرمن ستوده د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي چې میړې د 1409 کال د یوې قضیې په تړاو نیول شوی چې مخکې هغه پکې بخل شوی و. میرمن ستوده د چارواکو دا اقدام غیر قانوني بللی دی. راپور نوای چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیز استراتیژیک ښار پوکروفسک ته نږدې شوي دي. دی ساتلایت آنلاین ویب پاڼه چې د ځواکونو د موقعیت نقشې ښیي راپور ورکوي چې روسي ځواکونه د پنجشنبې په ورځ د پوکروفسک له جنوبي څنډې څخه یوازې 3 کیلومتره لري وو. په عین حال کې د اوکراین د پوځ جګپوړي چارواکي جنرال الکساندر سرسکی امپرون په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د روسي يرغلګرو په ضد جګړې په ډګر کې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړي کولو لپاره باید نامتعارف امپریکړي وشي. د بل خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې تیره پنجشنبه د جبهې په لومړۍ کرښه کې د سرتیرو لیدو ته ورغلی و، سیمې ته د مرستندویو ځواکونو د استولو غوښتنه وکړه. روسیې داسې مهال په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوي او ښکېل اړخونه غواړي چې دا جګړه چې په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی پای ته ورسوي. د جنوبي کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د دې هېواد ولسمشر یون سوک یول په هېواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزاء کړی او که نه. پارلمان تېره اونۍ هم د هغه د استهزاء کولو لپاره هڅه کړې وه. نوموړی تورن دی چې د پوځي حالت په اعلانولو سره اساسي قانون کمزوری کړی او هغه بغاوت بللی دی، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شیبې پورې به مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درویش رسولي د 50 منډو په مټ له زیمبابوې سره د 3 اوریزو لوبو لړۍ تر دې دمه مساوي کړه. افغان لوبډلې پرون د دې لومړۍ لړۍ په دوهمه لوبه کې لومړی بیټنګ غوره کړ او په 20 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سیالي لوبډلې ته د 1450 منډو هدف وټاکه، خو د زیمبابوې ملي لوبډلې په 13 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په داسې حال کې چې یوازې 103 منډې کړې وې. په افغان بلرانو کې نوین الحق او راشد خان درې درې او مجیب الرحمن دوه وکټې واخیستې. د افغانستان او زیمبابوي درېمه او وروستۍ شلوریزه لوبه به نن د کابل په وخت مازیګر په څلورو بجو پیل شي. کوربه زیمبابوي په دې لړۍ کې له افغانستان سره درې یو ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. خبرونه مولا زادی راډیو واوریدل. وړاندې پر پرونو کې واورې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړه د ژورې اندېښنې وړ وبلله. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د یوې غونډې په مهال د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې له لارې تعقیب شي.
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري دې محکمې ته د افغان ښځو د قضیې راجع کېدل به د افغان ښځو او نجونو
د پکتیا ولایت اوسیدونکو د مرکز او لسوالیو ترمنځ سړکونو له خرابوالي شکایت کوي.
سړکونه سیدا دلته په خوا جوړ و بیا ترمیم ته ضرورت لري. غشتنې د دې چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي.
په کونړ کې د مال ټو بغلرونکو وایي سکالې بڼونو زیات حاصلات ورکړي دي.
د ورځې ډیر څولې خو کاټنه د مالټه چې دغه زه خرڅوم.
د افغانستان په اړه فرزین نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د هڅو په باب واوري چې غواړي په سوریه کې د واک د سوله ییز انتقال لپاره د منځني ختیځ هیوادونه سره متحد کړي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ویل دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پریکړې ژور اندېښمن کړي چې په نتیجه کې به په دې هیواد کې په میلیونونو ښځې او نجونې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې امنیت شورا پرون په یوه خوله یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه مخ په زیاتېدونکي سرغړونه چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتک او نورو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي وغندلې. د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول هغه مخکيني راپورونه نه دي تایید او نه هم رد کړي چې وایي د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده تعلیمي ادارو ته امر کړی چې ښځې له طبي زده کړو څخه منع کړي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو درملنه یوازې ښځینه ډاکتران یا نورې روغتیا پالانې کولی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوي پریکړې لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اګست میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د 1400 میاشتو لپاره وغځاوه. طالبان د 2021 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمنان شول خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو ویلي تر هغو پورې چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه دوام ولري او ښځې ونشي کولی په عامه ځایونو کې له نارینه محرم پرته راڅرګند شي تقریبا ناممکنه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د پنځشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په تدریجي ډول نږدې د ژوند له ټولو برخو څخه د محرومېدو په حال کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو په اړه انتقادونه رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته ټول حقوق ورکول کېږي. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون دغه راز د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې هم یو غونډه جوړه شوه. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې یو ورځنۍ غونډه کې وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه باید د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. په دې غونډه کې د افغان ښځو یو شمیر استازو او لویدیځو ډیپلوماټانو ګډون کړی و. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل چې د افغان ښځو لپاره وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او په تیرو درې نیمو کلونو کې د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نور تفصیلې په دې رپورت کې اوري.
د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانوئل البارس په هغه غونډه کې چې پرون په مادرید کې جوړه شوې و وویل چې د افغان ښځو د بشري حقوقو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې لاره تعقیب شي. ښاغلی البارس د یو ورځنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو تیری د بشري حقوقو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې لاره د مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یو رڼا راولي.
اسپانیا کری ان لا کورټ پینال انټرنیشنل
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري د دې محکمې د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی. موږ د بشري حقوقو پر اساساتو باور لرو، نو ځکه تل موږ ملاتړ کړی او کوي. هیله من یم چې د محکمې ته د افغان ښځو د قضیه راجع کېدل به د افغان ښځو او نجونو ژوند ته رڼایي راوړي.
د نوومبر په 28مه چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د نقص قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړه او د لیندې په 12مه د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان وویل چې ډیر ژر به د دې قضیه په تړاو د یو شمیر طالب چارواکو د نیولو حکم ورکړي. په مادرید کې په پرونی یو ورځنی کانفرنس کې ګډونوالو په بیلابیلو کاري کمیټو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت او په کور دننه او بهر د ښځو د یووالي د لارو چارو په اړه بحثونه وکړل. فرح مصطفوي چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه و، بیگانه وخته له مادرید څخه ازادي رادیو ته د دې کانفرنس د اغیزمنتوب په اړه وویل:
تاثیر گزارش ایست که اول یک انسجام زنانه باید به وجود
د دې غونډې اغیزمن تو پدې کېدای چې لمړی خود خزو له انسجام سره مرسته کوي. موږ اوس مهال ټوټي ټوټي یو، هر څوک ځان ته یو څه وایي. ډېر خزې چې په خوا چارواکي متارزه خزې نه مني او فکر کوي چې هغه تجربه نه لري، او یا هغه خزې چې په افغانستان کې دننه پاتې دي به هر میشي خزې له ځان جلا بولي. خو موږ باید د خزو د هویت پر محور یو انسجام رامنځته کړو. اول دا چې دا واضح ده چې باید له طالبانو سره خبرې ونی شي. د البانیا په کانفرنس کې هم په دې اړه اعتراض کړی و.
لدی مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره یو ورته غونډه جوړه شوې وه. د مادرید په پرونی غونډه کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د افغان میرمنو استازو، ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو او د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی و. میرمن امیری لغونډې ورسته پر خپل ایکس پڼولي کلچې په تیرو درې نیم کلونو کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ټولې هڅې بې نتیجې وې. رینا امیری ل افغان ښځو غوښتل چې د بیلابیلو نظریاتو له لارلو سره سره د یو بل ترڅنګ ودرېږي او د یو بل ملاتړ وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو سی و نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هڅه پیل کړې چې په سوریه کې د واک د سولیز انتقال لپاره د منځني ختیځ هیوادونو سره متحد کړي. ښاغلی بلینکن په دې سفر کې پرون په ترکیه کې وو او له هغې مخکې د منځني ختیځ د نورو هیوادونو له چارواکو سره وکتل. تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره په جلا کتنو کې هڅه وکړه چې ترکیه دې ته قانع کړي چې تر دې په لویه ګډوډۍ کې د سوریې د ښکېل کېدو مخه ونیسي. هغه وویل چې متحد ایالات او ترکیه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې د راتلونکي په اړه ورته لیدلوری لري. بلینکن له خپل ترک سیال سره په ګډ بیان کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د داسې یو حکومت جوړېدل غواړي چې ټول ګډونه وي، فرقي اړخ ونه لري، د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي او د سوریې او ګاونډیو لپاره یې ګواښ رامنځته نه کړي. ښاغلی بلینکن پرون جمعه په ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد او له صدر اعظم محمد السوداني سره یې وکتل. له عراق مخکې بلینکن اردن او ترکیه ته تللی و او تمه ده چې نن یو ځل بیا اردن ته ولاړ شي څو د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې هغوی وهڅوي چې د اسد د واکمنۍ تر پرځېدو وروسته د یو ټولګډونه انتقال له بهیر سره مرسته وکړي او راتلونکی حکومت اسلامی دولت یا داعش ډله پرې نږدي چې له سیاسي تشې ناوړه استفاده وکړي او کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ښاغلی بلینکن به د سیمې د امنیتي فرصتونو او ننګونو همداراز د سوریې د ټولو ټولنو په ګډون د سیاسي انتقال له یو ټول شموله بهیر څخه د متحدو ایالتونو د دوامداره ملاتړ په اړه بحث وکړي. په غزا کې د حماس او اسرایلو د جګړې له پیلېدو وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن دولسم سفر دی، خو د بشار اسد د رژیم تر پرځېدو وروسته دا سیمې ته د هغه لومړی سفر دی. واشنگټن اندېښنه لري چې په سوریه کې د قدرت خلابه منځنی ختیځ چې هسې هم ناامنه دی له لا لوی کړکېچ سره مخامخ کړي او په نتیجه کې به یې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته دا فرصت په لاس ورشي چې نوری سیمې لاندې کړي او خپل نفوذ پراخ کړي. متحد ایالات غواړي په سوریه کې ثبات ټینګ شي او په دې سیمه کې کړکېچ پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا سفرونه په داسې حال کې کوي چې په څه باندې یوه میاشت کې به د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې اداره د چارو واګې په لاس کې واخلي. ښاغلی ټرمپ د اوسنۍ ادارې د منځني ختیځ پر پالیسیو خورا ډېر انتقادونه کړي. ترامپ همداراز په سوریه او عراق کې د امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت ښودلی دی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په دوهمه شلوریزه سیالۍ کې زیمبابوې ته ماته ورکړه او لوبډلې یو یو مساوي کړه. دواړه لوبډلې به د لوبډلې وروستۍ سیالۍ نن شنبه د کابل په وخت په څلور بجو ترسره کړي. نور جزئیات به له بختیار ساحل نه واورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویم شلوریز سیالۍ کې خپل کوربه زیمبابوې ته د 50 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. دغه سیالي د زیمبابوې په پلازمینې هرارې کې د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې پیل شوې و چې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو سره د یو سل څلور 50 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي و چې په دوه څلوېښت توپونو یې اته 50 منډې وکړې، شپږ څلوریزې او یوه شپږیزې ووهله. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اته ویش، ګلبدین نایب شپږ ویش او صدیق الله اتل اتلس منډې جوړې کړې. په سیالۍ کې زبید اکبری ته د لومړي ځل لپاره د لوبې موقع ورکړل شوه، خو هغه په یوه منډه رن اوټ شو. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې ګانډو او رین بول دوه دوه لوبغاړي وسوځول. زیمبابوې د افغانستان د هدف په دوام ولس اشاریه څلور اورونه ولوبول، یو سل درې منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. مخکښ منډه جوړونکی یې لوبډل مشر سکندر رضا و چې پنځه دېرش منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نوین الحق درې، مجیب الرحمن دوه، عظمت الله مرزي یوه، فرید احمد هم یوه او راشد خان درې وکټې اخیستې وې. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه درویش رسولي ته ورکړل شوه. دا په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د درویش رسولي لومړنۍ نیمه سلیزه وه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ اوس مهال یوه یوه برابره ده. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه نن د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي چې د دې امپراخ ولایت مرکز او ولسوالیو ډیری سړکونه خراب او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی وایي د سړکونو خرابوالي خلک د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. پکتیکا هغه ولایت دی چې د افغانستان په تیر پخوانی جمهوریت نظام کې هم بیا رغونې ته زیات پام نو اوخته. په پکتیکا کې ځایي چارواکي هم د خلکو د غستون زمینی خو وایي چې د لارو او سړکونو په ګډون د ټولګټو پروژو ستونزې له جګپوړو چارواکو سره شریکه کړې ده. نور حالی د نجیب الله خیل پر رپورټ کاوري.
د پکتیکا اوسیدونکو د یاد ولایت د عمومي او فرعي سړکونو له خرابوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د یادو سړکونو او لارو جوړولو او رغولو ته پام وشي. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د سړکونو ستونزه تر نورو ځایونو د دې ولایت په زدران میشته ولسوالیو کې ډیره ده، ځکه غریزي سیمې دي او وړ موټر ور باندې تګ را تګ نشي کولای. د پکتیکا اوسیدونکو عالم خان مشال رادیو ته وویل
سړکونه هم چې دي د بازار نه وتلي خپلې کټای شي د ارته په ژوندې باندې دا عم غون ولور دی چې په مخ کې دای ترانم خراب ده، خاص دی ورګین بازار میتنه جوړي غوټ لانګیج ده، دغه شای لکه ګیان لکه مطلب پیر کوتای لکه نکا زړیک دغه تسلیکینه نشته، هر شي ته مختاج دی.
د پکتیکا د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې مخ کې ځینې سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اساسي رغونې ته اړتیا لري. په مرکز خرنه کې او سوداګر عبدالخالق ویل
سړکونه سیده دلته په خوا جوړ بیا ترمیم ته ضرورت لري، نو په دغه اړه باندې غوښتنه ده چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي او د پکتیکا هغه سړکونه یو څه توجه وکړي او دغه عمده کارونه په نظر کې ونیسي.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالله اول په خوانه یو سړکونو خرابوالی د ستونزو جوړه کړی چې لیلری پکې کاندي او مات شوی ځایونه نه معلومیږي، نو کله چې موټر یو څه تیز ور باندې ورشي ټایر ور لویږي.
د سړکو داسې سړکو مخنیوي چې دا کوم کفرک لري دا کډی کډی سي لري سپیډ کې ورشي خلک له مرګ سره مخامخ کیږي. سړکو کې چې دا کډی کډی دي سپیډ کې ورشي کوم موټر سب سو واړي در جنن دا ټول قتل سره مخامخ کیږي جوغو مخنیوي.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي د سړکونو سرویګان پیل شوی چې ورسته به وړاندیز لوړو مقاماتو ته د منظورې لپاره ولېږل شي. د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
کا یو شاته پاتې ولایت دی، زموږ په اکثر ولسوالیو کې زموږ په اکثر لوی لوی علاقو کلو کې مشکلاتونه لرو. د سړکونو موضوع اوس په ټوله پکتیکا کې سروي او برابر شروع ده. ډاډ مو داغو ته پرم دا ده چې ان شاء الله سړکونه مرته جوړو. پکتیکا کې به داسې کلی نه چې سړک نه برابر
یاد دی وی. پکتیکا ولایت د ارګون، میټاخان، سروبي، جانخیل، وازی خو، خیرکوټ، خوشامند، یوسف خیل، سروزه، اومنه، زیړوک، نکه، گیان، تروا، وړممی، ګومل، شخیلابات او چارباران په ګرون ټول څلور وشت ولسوالۍ لري. کڅه هم په تیرو دوه لسیزو کې د پکتیکا د ولسوالۍ ترمنځ او همدارنګ غزنی، پکتیا او خوست سره تړلې لارې جوړې شوې وي، خو ډېرې د جګړو، سیلابونو او د ساتنې او څارنې د امکاناتو د نشتون لکه بل زیانمنی او خراب شوی دی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په کونړ کې د مالټو باغ لرونکو وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال بڼونو زیات حاصلات ورکړي دي. د دوی په وینا هر بڼ به په لسګونو ټنه مالټې ورکړي او د نورو تازه میوو په پرتله بازار هم ښه دی. خو دوی دغه راز شکایت کوي چې حکومت او مرستندوی ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې کوم همکاري نه کوي.
د کونړ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې په څه د پاسه 450 هکتار ځمکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي او د هر کال په تیرې دوی حاصل مخ په زیاتې دوده. بڼوال وایي د نورو کلونو په پرتلې سږ کال مالټو ښه حاصل ورکړي او هیله لري چې تریخه عواید ترلاسه کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتلا سکالی ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډیر څولی خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅوم د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دی دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډیر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضی یم.
د شیګل ولسوالۍ بل وسیدونکي محمد امین راته وویل لس کاله کېږي چې په یو نیم جریب ځمکه د مالټو بوټي نال کړي او دای ووم کال دی چې ترې حاصل اخلي.
نسبتا پروسکني کال نه سکالي حاصل کې خدای زکه پروسکالي حاصل کمزور او د بوټي خراب او هغه بوټي چې پروسکالي حاصل کمزور سکالي خدي.
یو شمیر بڼوال به ګيله کوي چې مؤسسات او وروند دي حکومتي ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې همکاري نه کوي. قدرت الله وای
باجی بوټي مارس کوي دانه غورځي موږ ته پته نه لګي درڅ ستونزې نه د حالات راځي په دشي د وبو د ورکل دا سیستم موږ ته نه دی معلوم.
دوی له حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې له ناروغیو څخه د ساتنې سمې پالنې او د ښه حاصل ورکولو په اړه دي د عامه پوهاوني پروګرامونه جوړ کړي او همداراز دي ورسره په هر برخه کې لازمي مرستې وکړي. په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو ریاست مسولین بیا وایي د مالټو نارنجانو او نورو میوو ګڼ باغونه یې د مرستندوی دارو په همکارۍ جوړ کړي او سکال به په کونړ کې اواز د مالټو لبنونو 4,455 ټنه مالټي راټول شي. د یاد ریاست یو تن مسول چې لنوم خودل او غک سبتول ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت بنوالو ته مشورې ورکوي او په پام کې لري چې په ولایت کې نور باغونه هم جوړ کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوختي چې په تیرو 40 کلونو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لیموانو نارنجانو مالټو شفتالانو غوزانو سرو املوکو او د نورو میوو په سلګونو باغونه جوړ شوي چې په برکت په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا چمتو شوي او ورسره له بهره د یادو میوو په وارداتو کې هم کمی راغلی دی.
ستاسو له پیغامونو
زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې یوه ستونزه مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نو تقریبا کم سې کم یو نیم سل متره موږ پایپونه وراچوو، یو سرواتیا 200 متره موږ برمی وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کېږي. نو دا ډېر سختو شرایطو سره د خلک مخامخ دي. نو موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي، د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې. نو موږ دغه ډېره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو.
السلام علیکم ورحمت الله. زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم او د پیغام د نشرولو په هیله. نو تاسو داسې دغه پیغام سره نشر کړئ د خیر سره چې د اسلامي امارت مشران زموږ پیغامونه واوري. موږ د اوبو د نشوالي سره ډېر مخامخ یو، زموږ اوبه ډېرې کمزورې دي، یو انچ اوبه مو دي. نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټوله سکوت سره مخامخ دي. نو موږ غواړو چې موږ ته اسلامي امارت پاملرنه وسي، موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کوم لوی لار چې ده د ګریش څخه د موساکله او نوزادو باغرانو بغنیو دغه لوی لار چې ده راته پخه سي، سړک راته جوړ سي. نو موږ ته هیڅ توجه تر اوسه پورې نه ده سوې د اسلامي امارت خوا څخه، نه کوم کار موږ تر اوسه پورې سوی دی.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. وروره زه عبدالرحمن د هلمند د مرجع ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره د زموږ ولسوالۍ چې د ډېره نادره وچکلۍ ځپلې ده او ډېره وچه ده، نو موږ د مسؤلینو سره دغه غوښتنه کوو چې وروره د زموږ مرجع ته د کوم مسؤلین د اوبو مسؤلین چې دي د عمارت خلک دي هر څوک چې دي دا زموږ مرجع ته باید نه کې توجه وکړي. په اوبو کې هېڅ اوبه دلته نشته، ولې وچکلکې دي، څهان وچ دي وروره، نو دوی هیڅ توجه دې ته نه ده کړی. ګرد وبیا پر ودو کې تللې دي یا وروره چې رایلا کېم دوی ورځې را رسیدلې نه بیا وبېرته اړولې.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00040 22 11 24 201.